دا بشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر صاحب درته ځل بیا هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه مهم رپورټونه لرو او د دې تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د بلوچستان کروندګرو د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد پراخ کار بندیز پیلولو اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر ویلی دی چې پاکستانی چارواکي ورسره په کراچۍ کې د ایسارو زرګونو کانټینرو پر خشکولو سلا شوي دي او د ترکیې پارلمان یو کمیشن په ناټو د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډولی دی. بشپړ خبرونه د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28 څخه تر نامعلومې مودې پورې د کاربندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برښنا بیلونه به هم نه پرې کوي. نوموړي ویل د اوبو او برښنا چارو ادارې واپډا سره موافقه کړې وه چې بزګران به د هر ټیوبل پر سر 2000 روپۍ بل ورکوي او هغه اداره بورته په بدل کې د ورځ زیاته ساته بجلی ورکوي. خو له تیرو دوه میاشتو راهیسې لوډ شیډنګ خورا زیات دی. نوموړي زیاته کړه چې اوس د غنمو د کښت موسم دی او د پټیو تیارولو لپاره اوبو ته ضرورت دی. خو په کوټه کې د واپټا ویاند محمد افضل بلوڅ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د عربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې له کبله یې ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې ژر به د کروندګرو او واپډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره یې له دواړو خواوو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کانټینرو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. خانجان الکوزي بیګا مشال راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې پکې پریکړه شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کانټینرو لیږد د نومبر له 18 پیل شي.
درې زره اووه سوه کانټینر چې دي په دې کې 322 کانټینره د نیګیټیډ لیست دي چې ممنوع مواد دي. دا به یا افغانان د پاکستان په ډیوټي باندې محصولۍ دلته به خرڅولی شي او یا به بېرته ریکسپورټي وباسي به ځدي بل ملک ته وړي هر چېرته چې وړي په بله لار. او متباقي چې څه کانټینر دي چې دا تقریبا 3200 کانټینر کېږي دا به په پخواني سیستم باندې محصولېږي او دا به افغانستان ته ځي.
الکوزی زیاته کړه چې د پاکستان چارواکو ورته ویلي دي چې په راتلونکي کې د سوداګرۍ پر شرایطو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. اسلام آباد لا د افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د نومبر پر 14 د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جلادینی څخه د کانټینرو د خوشې کولو غوښتنه وکړه. هغه کانټینرونه په خوړو، برقي سامانونو، د ماشینونو په پرزو، رخت او کیمیاوي مواد بار دي. اسلام آباد وایي چې داس شیان د افغانستان په نوم وارديږي چې هلته اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقيږي چې لکبلې ورته مالی زیان وړي. پاکستان تیر میاشت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا پر واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځنو توکو پر بندي لایک بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو له پاکستانه د بی اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویل چې په ډله ییز ډول د کډوالو ستنول په هغوی کې د ګزړن په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې تر اوسه یې له څه باندې 100,000 کډوالو سره مرسته کړې ده، خو که 14 میلیونه ډالر یې ترلاسه نه کړل نو له نورو ستنېدونکو سره به اړینې مرستې ونه کړای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د ادارې د افغانستان څانګې هم پرون وویل چې هیواد ته په ستنېدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم له پاکستانه د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې وه، خو د پاکستان چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې هیواد ته د بې اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې یونیسیار له ارقامو سره سم تر اوسه څه باندې 3,00,000 افغانان هیواد ته تللي دي. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن په ناټو ائتلاف د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډول دی. پرونی اقدام د هغه هیواد د هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له یو نیم کال راهیسې په ناټو د ورګړېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون ویل چې پر دې موضوع نورې خبرې کوي او کېدای شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکې اونۍ بیا په اجنډا کې ورشامل کړي، خو کره نیټه یې ونه ښوده. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند په کنټرول کې دی. اردوغان روانه میاشت ویلي ول چې هغه به په ناټو د سویډن د ورګړېدو په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو هڅه وکړي، خو زیاته کړه چې هغه هیواد تر اوسه د کورد وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. او ټاکل شوی چې هند او آسترالیا د نومبر پر 19 د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په دویمه نیمه پایلوبه کې آسترالیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د کلکتې په لوبغالي کې لومړی بیټنګ جنوبي افریقا وکړه او 212 منډې وکړې. آسترالیا ټاکلی هدف په 43 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. تر دې مخکې د نومبر پر 15 هندۍ لوبډلې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لار موندلې وه. ټاکل شوی چې د ګجرات په احمد آباد کې د نړیوال جام فائنل د نومبر پر 19 د پېښور پر وخت د ماسپخین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجه پیل شي. د یو ورځني کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 راهیسې روانې دي چې پکې د 100 هیوادونو ملي لوبډلو برخه اخیستې ده. د خبرونو پای. دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او ری اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د بلوچستان لړمحالي حکومت ویلی دی چې ژر به د کروندګرو او د اوبو او برېښنا چارو ادارې یا واپډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې کروندګرو د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد د نومبر 19 څخه په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی او وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د کروندګرو ټولنې یو مخکښ مشر پرون مشال راډیو ته ویل چې د غنمو د کښت وخت دی، خو واپډا ورته له ژمنې سره سم 8 ساعته بجلی نه ورکوي چې له کبله یې پټي نشي اوبه کولی. د واپډا یو چارواکی وایي چې کروندګر د برېښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. ایوب ترین له کوټې معلومات راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادې یا زمیندار اکشن کمیټي پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 18 نیټ څخه به په ټوله صوبه کې نه هیوازي په جام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر ناڅرګنده وخته پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادې مرستیال مشر کاظم اچکزي وویل چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 22 ساعته بجلی بنده وي چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او واپډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او واپډا د هغه څخه پر شا تللي دي.
موږ لیکلي وه که د 6000 بجای موږ 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټولو سره وکړي، لکه د IMF شرط پر دې باندې لاګو شوی دی چې دی وایي د مزرعي چویل ته به سبسیډي نه ورکول کیږي او دا دی په 2023 په بجټ کې په شمسیان کې راولي. موږ د دې د دغه شی سره متفق یو. د سولارایزیشن پورې پر زاړه شیډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري پدا ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 900,000 خلک جوړیږي.
په کوټه کې خبري سید علی شاه وای په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت د کروندګرو دا ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
که د ایالت حکومت وي که د مرکز حکومت وي، دوی ټولو ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومې خبرې دي هغه واوري او په کار دا دی چې د کم د بجلی مسله ده دا حل کړي. یعنی په کوټه ښار کې دا وخت 8 ګنټې 10 ګنټې د بجلی لوډ شیډنګ دی، نو ته اندازه کولی شي چې د بلوچستان چې کم 6 دېرش ضلعي دي په هغو کې څه صورت حال دی. 40 ګنټې 22 ګنټې د بلوچستان چې کوم کلی دي ضلعي دي په دې ټولو کې هلته د بجلی لوډ شیډنګ دی. اوس واپډا والا دا وایي چې تر 400 عرب روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو د هغو خلاف چې کم بقایجاتی هغه به دا ورکوي. اوس د هغو پوزیشن داسې دی چې تیر کال د سیلاب د وجې د بارانو له وجې د هغو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی.
په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوئ، نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی دا ستونزه هواره کړي.
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو د اترو د لارې مسله حل کړو. تر اوسه پورې د مرکزی حکومت د ادارې د برېښنا جوړولو کوم اداره ده د زمینداران ترمنځ په ځینې ایشوز باندې اوس هم یعنی اختلاف دی. موږ هڅه کوو چې دوی ترمنځ دا اختلاف ختم سي او یو جوړجاړي ته ورسیږو. نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو، همدارنګه د فدرل حکومت د ادارې سره هم په خبرو کې یو. نو هیله ده چې د دې به یو حل راووځي ژر.
بل پلو ته د کروندګرو د اتحادې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی، د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کېږي، او که وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنه کړه، نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې سي. خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په اربو روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي، چې له امله کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 2 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی. د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 9 اربو روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی، خو د کروندګرو لخوا یوازې 4 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 4 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د سند صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې اوسیدونکو پښتنو دا وکړه ده چې له تیرو 4 ورځو راهیسې پولیس د بې اسناد افغان کډوالو په نوم نیسي، تانو ته بیا یې ورڅخه پیسې اخلي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي او تر 4 ورځو پورې په تانو کې بند ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر هم د پښتنو د ځورونې تور پورې کوي، خو د سند د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر پرون مشال راډیو ته ویل چې تر ځینو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې چارواکو ته امر کړی دی چې د پښتنو د ځورونې مخه دی ونیسي. حارث نواز زیاته کړه چې هیڅوک اجازه نه لري چې اسناد لرونکي افغان کډوال ونیسي. نیاز علي له کراچۍ.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانه وایي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تانو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي، په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي، په دې کې کاکړ دي، ترین دي، اسیکزي دي، اکاخیل دي، نورزي دي، په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې کم کومونه د مومندان دایمکس کومونه چې کم نفرې د دای ټول وړي دي. په دې کې د جمشورو کوټرینا هم خلک وړي دي، حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي، لطیف آباد اردگرد چې کم علاقې دي، حالانا کیسا ورسره بدین علاقه ده، هغه ځینې هم خلک را وړي دي.
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټي کمشنرانو او نورو سرکار چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولې دي، خو تر وسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نورو ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبي مشر سلیم خان ترين د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل، پولیس پښتانه پورته کوي، کاروبارونه بندوي او بیا د پلاتونو په نوم سو دروازے پتانو کی بند ساتل کی گی
ٹول سن کے کم ظلم جبر ناروا پشتونو سر روان دا افغان کڈوال بانا عام افغانان امنی سی بیا داغ پہاڑ کے دا خیبر پشتونخوا پشتان دا قبائل پشتان دا کوٹ پشتان دا ٹول تلاسونا چولی ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دی پختان مونی سی خداغا دا نادرا دا ویریفیکیشن عمل دمرا ناکارا دی چی وس پاکستانی پشتان تقریبا نر وزی پا سینٹر کے بند پا لاکب کے بند شناختی کارڈونا جمسیوی موبائلونا جمسیوی
سلیم خان ترین زیادہ کڑی چی دا تیرو سو رز رہسی پا حیدرآباد جام شروع او دا سن پا نور و سیمو کی گن شمیر پختان پولیسو پا دی طور پور تکڑی چی دا سو بی اسنا دا افغان کڈوال یی سلیم خان وائی چی دا گن غڑوی پا تیرو سو رزو کی حیدرآباد جام شروع او نور و سیمو کی حق پختان او قانونی اسناد لرون کی افغان کڈوال دا تانو نارا خوشی کڑی چی پولیسو دا بی اسناد افغانانو پا نم پور تکڑی وو بلخوا دا سن حکومت دا تور رد کڑی او وائی چی چا تا ہم دا اجازہ نشتا چی پا صبح کی میش پختان یا دا نور و سیمو خلق وزوروی دا سن دا کورانو چارو نگران وزیر بریگیڈیر حارث نواز دا نومبر پشپاڑا سما پا کراچی کی دا خبری غنڈے پا محال مشال لیڈیو تا ویل دا ڈول زنی شکایتون ورتا شوی وو دوی دا مخنیوی دا پارا چارواکو تا لارخوینی کڑی دی
کہ ڈپٹی کمشنر نادرا ایس ایس پی اور اس کے بعد اسپیشل برانچ کے
دے وائی ڈپٹی کمشنر نادرا دا پولیسو ایس ایس پی اور اسپیشل برانچ تا لارخوینی شوی دی سوک ہم دا اجازہ نلری چی پاکستانی پختانا یا بل وگڑے وزوروی مونگ تا سا شکایتو نراغلی ہو خوٹولو چارواکو تا پسختی سراویل شوی چی سوک ہم اون زورولی شی یوازی بی اسناد افغان کڈوال نیول کی گی رجسٹرڈ افغان کڈوالو تا ہس سوک سنشی ویلے دوی تمنگ ہس نوائی دا پا دا سی حال کی چی پاکستان دا بی اسناد افغان کڈوالو دا استلو لڑی دا نومبر للمبئی نیٹی رہسی پیل کڑی او تروسا لسکونو زر افغان کڈوال افغانستان تا ستان شوی دی نیاز علی مشال لیڈیو کراچی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ډلې اخراج پر بهیر اندېښنه ښوولې ده د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون ویلي دي چې په ډلې ډول په استل شوی او افغانانو کې د پولیو په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو ویره ده د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت له کبله لستنو شویو سره اړینې مرستې نشي کولی د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي دي چې افغانستان ته په ستنېدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی وایي چې په هغه هیواد کې بې له قانوني اسنادو هیڅ بهرني وګړي ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي سالم احمد صالح تفصیل لري
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بیلابیلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي په ماشومان کې د پولیو وایرس د خپرېدو خطر هم شته افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومان د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوی نه ده د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي راستنو سویو افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1,02,000 راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1 میلیون نورو راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤول ضیاءالدین صافی وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نور مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنن هر روز به افغانستان باز میگردن.
په زرګون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني سوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي، خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10 میلیونه افغانان له خپل پروګرام لیرې کړي. پاره چې د ژمی پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1 میلیونه کسان ژوندي پاتې شي. د دوی د مرستې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستانه ګڼو اخراج شویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهېږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 400 میلیونه او 400 زره کسانو ته رسیږي چې 1 میلیون او 200 زره قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې 23 دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300 زره ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,215، 12,110، 12,980 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د راتلونکي کال د فبروري پر 8 په هیواد کې انتخابات کوي، په خیبر پښتونخوا کې د ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په ایبټ آباد، د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په نوخار او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې وکړې. بلاول بوټو زرداری د ګوند غړو ته په وینا کې ویل چې په انتخاباتو کې باید د ولس د رایې احترام وشي. مولانا فضل الرحمن ویل چې ګوند نور پر پخوانی ولارو تګ ته تیار نه دی. ایمل ولی خان ویل چې غیر جمهوری قوتونه دی د ګوند مخې نیولو هڅه نه کوي. تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 نیټه په ایبټ آباد کې د خپل ګوند د کارکنانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د ولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چې تاسو څوک په دویم ځل یا څوک په څلورم ځل وزیر اعظم جوړوي، د دې نه غوره دا ده چې چاته موقع نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکوي. د پاکستان دولت سره زما دا جمنه ده چې زه به تاسو نه مایوس کوم. بل خو ته بیا د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پښتنو په خوره په خپلو وسیلو د خپل اختیار لپاره خپله مبارزه جاری ساتي او غیر جمهوری قوتونه دي د هغوی د لارې د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمنګ چا سره دښمنه نشته، خو موږ د ټوپک په زور، د کوتک په زور یا په بل څه زور طاقت او طاقتور نه منو واحد او واحد طاقت یو وار بیا دوراوم او هغه عوام دی پکار دی چې دا ټول خلک دی دې طاقت ته سرنډر شي کو هغه د پټ والے دی کو هغه د ټوپک والے دی کو هغه د قلم والے دی کو هغه هر دفتر کې ناشته دی عوامو ته پکار دی چې سرنګو شي سرنډر شي طاقت ته دی عوامو دی
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علمای اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکې کړې دي چې د ناسمو پالیسیو او فیصلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستل شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی
15 کاله مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه او چې 200 نو هغه مو منله اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلې ځلې په داسې مهال تیزی شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروري 8 نیټه اعلان کړی ده او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوي ټول سیاسي ګوندونه په مرکزی او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولسته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلی دی چې د مامورانو یو ډله له پاکستاني چارواکو سره هغه هیواد ته د پور د دویم قسط پر ورکړې سلا شوې ده. IMF البته د نومبر پر 15 په بیان کې ویلی دی چې موافقه باید د هغه ادارې اجرایوي بورډ تایید کړي چې ورسره سم به پاکستان ته 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي. شنون کې وایي د پاکستان حکومت باید د خپلو مالي مسئلو هواري لپاره کوټلې پالیسي یا تګلاره ولري. تفصیل د فرخوندی اسد پر رپورت کې
دا پیسو د نړیوال صندوق IMF د مامورینو یوې ډلې او پاکستانیو چارواکو ترمنځ هغه هیواد ته د پور د دویم قسط ورکولو په اړه موافقه شوې ده. IMF د نومبر په 15 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغه ادارې د اجرایوي بورډ په منځوري به پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکړي. IMF وایي د دوی د کارکونکو پلاوی د نومبر له 12 څخه تر 15 پورې د پاکستان سفر وکړي چې پکې د هغه هیواد د اقتصادي او مالی اقداماتو لومړنۍ ارزونه لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال تاج حیدر وای دا یو ښه خبره ده، خو پاکستان باید د خپلو اقتصادي مسلو د هواري لپاره خپل یو کوټلې پلان ولري.
اب یہ فرسٹ ریویو کی سیکنڈ ٹرانچ کے لیے ڈسکشن تھی جو کہ دو
د د پور د لومړنی جاج یا ریویو د دویم قسط لپاره خبرې وی چې د نومبر د دویم مینا تر 15 پورې وی. د دوی ترمنځ اوس تړون وشو. اوس پاکستان د هیله لري چې د یوې میاشتې دننه به IMF خپل رپورټ اگزیکټیو بورډ ته رالیږي. د دغه د منځوري وروسته به IMF پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکوي. د دې ګټه به دا وي چې له دې سره به نورې نړیوالې ادارې لکه ایشیایي ترقیاتي بینک، نړیوال بینک او ځینې نورې ادارې له پاکستان سره لی مرسته کول شي، خو مسله دا ده چې دا هم پورا نه ده.
مسله یې ده چې یې سفیشنټ نه دی.
IMF په خپل بیان کې ویلي چې د انرژي یا توانایي د بیو سمولو پاکستان ته د بهرنۍ اسارو یا پیسو ورتګ لکبله مالی فشار کم شوی دی او دا سخکاري چې د ګرانۍ او افراطي زر کچ هم په راتلونکو میاشتو کې کم شي. خو بل خوا د کاري اعظم په هنتون د اقتصاد د سانګي استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډیو توای باید د پاکستان حکومت د خپلو اقتصادي مسلو لپاره پر نورو ممکنه لارو هم عمل وکړي.
د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته پوهیږي نه میاشتو پاکستان چې هم درګه پاکستان لږه کم پکړه دي لکه کدو د خپل فاندامنٹل لګت په زموږ غټه مسلې یو راځي د بجټ د خساره چې کم دا کمول دي او زموږ مدار چې زموږ چې کم دا بیروني خساره دا کمول دي. دا دې ته بنیادی تور وځي لکه دا بنیادی کارونه دا دي موږ ته فاندامنٹل دا کارونه چې حکومتونو نه کړی کنه دا څومره پکې چې کم دي کنه دا اړيږي.
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو اربو ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. اسلام آباد لګدې مدیرای سي لا ایم اف څخه د پور د نهم کیس تر لاسه کولو هڅه کولې، خو د 2022 کال نوومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار وو. په دې ترڅ کې د پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د پاکستان ورپړو چارواکو د ایم اف له مشرانو سره یو شمېر ناستې وکړې او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړل.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28 څخه تر نامعلومې مودې پورې د کاربندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بلونه به هم نه پرې کوي. خو په کوټه کې د واپډا ویاند محمد افضل بلوچ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د اربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې لکه بلې ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. اخوا د بلوچستان د اطلاعاتو چارو لنډمهاله وزیر جان څکزی وایي چې ژر به د کروندګرو او واپډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکخ مشر خانجان الکوزی وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کانټینرونو د لیګد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې سار دي. نوموړي بیګا مشال راډیو ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډه وکړه چې په کې پریکړه شوه چې افغانستان ته به د زیاترو کانټینرو لیګد د نومبر 19 پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د نومبر پر 14 د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی څخه د کانټینرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد لا افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه ندی ویلي. د پاکستان حکومت وایي چې داسې شیان د افغانستان په نوم وارديږي چې هلته اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقيږي چې لکبلې هغه هیواد ته مالی زیان اوړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې پرون په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې لستنو شوي افغانانو سره د مرستو لپاره میلیونونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې د بیا اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو بهیر ته دوام ورکړی دی. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن په ناټو ائتلاف د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډولې دی. پرونی اقدام د هغه هیواد هیلې لخند سره مخامخوي چې له 1.5 کال راهیسې په ناټو د ورګړېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون ویل چې پر دې موضوع نوري خبرې کوي او کېدای شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکي اونۍ بیا په اجنډا کې ور شامل کړي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیزې خبرونه مشال رادیوي مجلې وخت دی. دا ځل په خبرونه کې له ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو سره خبرې، شعرونه، موسیقي او نور مطالب لرو. د خبرونه قربان نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې بیلابیلو فرهنګي مطالبو ته مو ځای ورکړي. تاسو اوریدو ته را بولم. خان محمد پیخورې د ننګرهار ولسی شاعر دی. خوای له پیخور سره خپل ډېری منی اړواسل چې خپل تخلص پیخورې ولیکي. نو موړه تنزیه شاعری کوي ولسته په دې انداز خپل आवाज رسول غواړي. مال نو موړي سره د مشال لړوي مجری لپاره خبرې وکړي.
زما خو نوم خپل خان محمد دی او دا چې پیخور کې ډېر وخت تیر کړ او مشاعرو کې غونډه کې من برخه اخیستم. نو پیخورې نوم ما کورې ونه خاطو. نو اوس چې زما د نوم له پیخورې لري کې څوک مې په خان محمد نه پیژني چې پیخورې ورته روانه ډېر خلک مې پیژني او یم د ننګرهار ولایت او اوسېږم په کابل ښار.
صحیح او په خبر او کابل دواړه دو یاران دي لکه دوستر گی په یو مخ ته جانان دي ستاسو تخلص هم په خبرې دي نو درته وای چې په خبريانو ډیر ګرانه کړ جلال آباد په خلکو
ایر اگرام خود جلال آباد په خلکو باندې په خبريانو خلکو خپل مرګري میشي کم دي دوستانو لز دې مرګري هغه به ګرانه مخ نور خلک دې نه خو کوي چې دلته زه په دې وخت کې نشم موږ شو غاری شي
خان محمد پہ خبری ادارہ تو ہے کہ اولسی شاعری آسان ہے کہ گرانا دا ذکر کتابی شاعری یو رقم یو اولسی شاعری چی وی دوی نہ خلق اولسی شاعر نہ خلق ډیر تم لری چی وی خبر ابد سی ای غنی غ کی زمونږ د زړه خبره بکی نو ستا په خیال اولسی شاعری گرانا دا آسان ده
نو رو را دمر گرانا نه ده شاعری ولسی چا شاعری سره مطلب
باندھے
اول نظر وقت کے در خلق چی با خم خپ کی بازی شیرون رسیویا ما چی خلق ترین خپا شی نور انشاءاللہ دیر خلق ولس کے دیر خلق دسی دی چی اگور نازی ممین را کئی را لو دیر زیاد احترام امر لری مین امر سر کئی پا ہم دیر خط پر چو مستین سنی کبری کو
نو ته چې ورسی شاعری کې خان محمد په خوري اداره ته وای چې ګټه دې ډیره کړې کا پته کې تاوان دې پکې ډیر کړې ده
کله نو می ګټه دې کړې نو می تاوان ډیر کړې ده بس ګټه خو دا ګټه ده چې بس خلکو پیج تندلی او کنه چې پاره نه رزو ته نه کم پیج نه او تاوان په کې دا کړې ده چې بس ورو ورو دې خلک دې سې دې چې اکثر له تا ته کوالو چارواکي کنه نو کې دا څه خلک چې بس مونږ ترې دا نه کوي چې دا دې کوم څه ورو خلک راستولې دي اکثر چارواکي داخله
نو دا چارواکي تا نه ډاریږي کته دا چارواکو نه ډاریږي نو تا سرم د قلم پشان یو زورور وسله دا ته خو پکې هغه د ګرولو زوینم پیژنې کنه نو چارواکي په دې نه ډاریږي نه چې کوس ورته سو وي صبر په سې سو نه لیکي
نو بس کور ودان دم نه لکه لکه کله 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 کوم پټی چې مې بل تا کور ودان له کوم زلم کوه تعالی کو په نو بس چارواکي هم نه ځکه نه ډاریږي چې هغه خو بس چارواکي دي ام کور ودان له کوم تر دې ګوتو تاسو دې تان
خان محمد دا شو یو غزل لا تور او چې د پروګرام په دې برخه کې اوریدونکو ته نشر کما
غزل دی چا په پیغلتوب کې ځواني تیر کړو چا په ځلمیتوب کې ځواني تیر کړه زه په سپینه ګیره لیونې نه یم ما په لیونتوب کې ځواني تیر کړه دا چې د ازل شپګیر وهلې وم ځکه مې په خوب کې ځواني تیر کړه چا چې د مستۍ نرخ لنډولې شو هغه لته کوپ کې ځواني تیر کړه ګرانی مجبورې مسافر کړې ویو ګرانی ناوې توپ کې ځواني تیر کړه ما خو سن استه او یارانو پالل یار یوازې توپ کې ځواني تیر کړه دمه زمانه و پښتنو ظلمو ډېر په سړی توپ کې ځواني تیر کړه بس خو په خوري ودانوال سره ګران خو په نر توپ کې ځواني تیر کړه غزل مننه او دا بل غزل دی چې وستا خانه سم مولا شوه دی خبري اوس ګرځيږي د تسبو سره په لار نه پنځه وخت سلام د مېکدی کړي نه خو نه خو نه خو زید لیوانو سره په لار نه پنځه وخت سلام د مېکدی کړي نه خو زید لیوانو سره په لار چې د کام په درد دردمن نوي خانیا لاړ به نشم دا غو سره په لار د شهید ملت مظلوم ملت انزوریم د سپیسلو پښتنو سره په لار لیونی پکې کندبرې تو نه ګرځي خو یکی لاړل پردو سره په لار او د زمرو غوندې غړمبی ګو حق بوایو د پیاوړو ارادو سره په لار اسویلی مین نواتې ورلېګلې يم د اوخکو د جرګو سره په لار د امو اباسین ترمن سرخېګم د خپلواک فکر نارو سره په لار د کامینه غارې ډنګ بشي که خیرو رواني ګو د جذبو سره په لار ډېر مننه و چې د سمره هر عمر له یادېږي لیونی صدم په دم را له یادېږي چې حساب کتاب لیکم را نه غزل شي چې راواخل مکلم را له یادېږي خیال او فکر زما ستا په لور سرخیږي سات کې سلزل زیاتو کم را له یادېږي ستا لوزون او ستا د مړو سترګو ستونه بس ما هغه سي سنم را له یادېږي او د خیبر په لوی لار مې انتظار کړه پیښورې وایي درزم را له یادېږي و
وطن کې ځان لکه پردی لرم، اصل کې د لوی افغانستان مخده که پکې نیمه ګیری ځای لرم، ما ته دې څوک نوی کفن نه راوړي، زه مې خپل صادر سوریا سوریا لرم، ډمې زمانې سره ګډ نه شومه، څومره اصیل فکر لیونی لرم، څومره اصیل فکر لیونی لرم. د ملت خویندو لکه بیرته د مکتب دروازه سمه ده، ته به ورته خپل لیحامل جوړوې، خو موږ په خپلو لاسو ایښې د ادب دروازه، امرسانی دې را چابکه که چې بندې شي خولې، څېړونکي وایي بند د ده په بل سبب دروازه، او بلا دې واخلم د پګړۍ خلک که هر څه وایي، سره په ګډه به ورباسو د رتب دروازه، ما سره نه ښایي چې تا له دې خودانې کوم، دلته معلومه ده د هر چا د نسب دروازه. د دې مظلوم ملت ټپونو لمرهم شو، باید د سر په بیه دوی ساتلې د مذهب دروازه، او ما پېښوري له خیر دی سم ووایه ښه ملا صاحب، د خلکو خلو نه ځان ساتم، ټکوم د رب دروازه.
د ولسی شاعر خان محمد پېښوري خبرې او شعرونه مو واورېدل. بیا هم یوه مرکه لرو، خو د یو نڅاګر سره. زمیر خان د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري، خو د پاکستان په ګوډ ګوډ کې چې چېرته هم کلتوري غونډې کېږي، نو دی پکې د خټکو روایتي نڅا وړاندې کوي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې لوک ورسا په نوم یوه کلتوري میله جوړه شوې وه چې زمیر خان هم پکې ګډون کړو. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال راشد خټک له زمیر خان سره خبرې کړې دي، راځئ چې وایو.
درته وایي چې تاسو چې کومه ګډه کوئ، تاسو د خټکو ګډه ولې وایي؟ د دې شاته څه تاریخي پیښه وشته که دا هسې بس په دې نوم مشهوره شوې ده؟
خټک ډانس یو روایتي ډانس دی، او دا خټکو هیسټري دی، تاریخي ډانس دی. د جنگ ګټلې او جنگ نه پسې خوشحالۍ دپاره، دا جنگ ګټلو نه پس د خوشحالۍ منه کړي، او هغې نه بعد یې خټک ډانس پیش کړ او تلوارو سره، پر هغه ډانس موږ نن پورې جمځې ساتلی دی.
ته ګډه کوې، د ګډه نه علاوه نور هم څه هنر لرې؟ ساز غږولی شي، سندرې ویلی شي، او که نه صرف تشه ګډه کوې؟
او رباب موږ غږوای شو، سرنای غږوای شو، ډول هم غږوای شو، او موږ ته محکمې طرف نه دی هغه ده چې محکمې سایډ نه موږ دا رزو رازو، او دا میلو ته موږ ملي اٹینډ کوو، او خلک چې دا وکسي دا ډېر خوشحالي کوي ورباندې.
په حاضر وخت کې خو په هنرونو کې یعنی د ګډه موسیقۍ په دې شیزونو کې ډېر ناوخت راغلی دی، په موسیقۍ کې نوي نوي قسمونه راوځي، د دې پاپ او جاز میوزیک پر اتلو سره ستاسو د هنر هم څه اغېز شوی دی که نه؟ خلک یې مغه شان خوښوي.
پاپ میوزیک چې راغلو نو هغې منې فرق راغلو، خلکو کلچرل میوزیک پرېږدلو او پاپ میوزیک په لای توجه لاړه، او اوس هم دا خلک انګریزان خاص کرکې فارن نه کم خلک راشي، دغه دغه تلوارو سره ډانس او دغه رباب مې مګه ډېر زیات خوښي او پسندوي.
خلق څنګه کولی شي چې دا خپل روایتي او فوک هنرونه چې دي دا ژوندي وساتي، مړه نشي؟ تینا
دې ته پکار ده چې هره هر شی لکه ترجیح ورکړی شي، او دا موږ کلچر دی دغه اخیره پورې ژوندی شي، دا ختمیدونکي دی، ځکه دې ته خلک ترجیح نه ورکوي، نو دا موږ خپل شی د انګریزان موږ نه دا شیان اخلي، او موږ نه خپل کلچر هغه واخلي، او موږ کلچر ختمیدونکي دا هغه به ژوندی ساتي.
ته د پښتونخوا پېښور نه راغلی، هلته اوس د موسیقۍ د محفلونو څه حال دی؟ تاسو چرته پروګرامونه کوئ که نه؟
بس ډېرو لکه کې وزیرستان غاړې دغه ډولو مولو هر شي باندې پابندي لګېدلې وه، چټ ټایم پورې یا جنگ چې لګېدلی وو دغه والا طالبانو والا، هغې نه پس اوس بیا دغه شی کولو شو، او انشاءالله اوس به موږ دا شی جمدې ساتو.
ستاسو په خپل کلي کې په موسیقۍ اوس بندیز دی که نه؟ آزاده ده موسیقي په ودونو کې، او په دې هسې د خوشحالۍ په خدای په موقعو باندې غږېږي؟
چې بند شي بس بس هغه منې بند شي، بیا خو نه کوی شي، بیا دې نه پس خو ډېر مشکلات دي، او دا شی بیا ختمیږي، ځکه چې علاقو کې چې دغسې طالبان یا جنگ حالات شي، بیا خو دا شی سکنه غږوي اور علاقه یې نه خوښوي بیا. که نه
دلته چې لوک ورسې ته راغلی په دې میله کې د خټکو ګډه وړاندې کړه، نو د خلکو عکس العمل څنګه و؟ دوی خوښه کړه که نه یې کړه خوښه؟
خلک چې خټک ډانس کتن ته راشي دا ډېر خوشحاله شي، او دې ماشومان راشي غټ راشي، خاص کرکې بار ملکو له خلک چې انګریزان منګریزان راشي، دې دغه شی وکسي، دې ډېر خوشحاله شي، او دې ډېره ترجیح والله ورکوي.
دا او زمیر خان چې د خټکو روایتي نسا وړاندې کوي، او زمونږ خبریال راشد خټک ورسره مرکه کړې وه. اوس د لږې شیبې لپاره له موسیقۍ خوند واخلئ. دا موسیقی چې تاسو واوري دا په همدې تال کې خټک نسا وړاندې کیږي. اوس درته د معاصر دور د یو خوږژبي رومانوي شاعر پیر محمد کاروان یو غزل وړاندې کوو چې زما همکار بشیر ګواخې درته ډکلمه کوي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دې په تل دورې خمو، د نرګسو شپږ و پاڼې ځان وو. د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روخان وو. ورپشا بدی چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بدی چې بار هم د ازغو کړ، لکه گل به په مسکا مسکا روان وو. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشی بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به یې د تندې ټکولې، دروازې به یې د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نبی هم پخی بچولی، لمیگی نبی هم پخی بچولی، پلا سونو کی زور د پالوان و. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ و، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ و، په څپو با سمندر د ده پشان و. خپل سوکړکی توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړکی توا من هم و سلوا هم، مستغنی چی د تایی ل دسترخان و. دروژه دروژماتی غوندی خوب، د روژه د روژماتی غوندی خوب، رواجینو په مینا مسلمانو. په لټون باندې کاروانه مونږ کې، په لټون باندې کاروان مند کیږي یو پتیګو کې غمه غمه انسانو یو سړی به بس په دې را باندې ګرانو په اختر کې هم رنگ د رمضانو
پیر محمد کاروان شعر او د بشیر گواخ غږ موریده. د خبرونه په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم او تړل شي. د یادونو لیوې درسې څخه یوه زمانه وه چې د اوار ژبې د یوه تیاتر سره مې کار کاوه. هغه نو داسې یو وخت و چې موږ به په ډرامه کې د کاریدونکو توکیو لکه جامو او نورو څیزونو سره کلی په کلی ګرځېدل. په ډرامه کې کاریدونکي ډېری شیان به که څه هم چې پر خرونو بارول، خو د دې باوجود هم ډېر نور څیزونه چې وړل به یې ضروري و موږ په اوږو هم وړل. موږ په دې توګه د ډرامې فن غرنیو خلکو ته رسولو. ما ته هغه ورځ یو شپې تل یادېږي. ما په ځینو ډرامو کې داسې واړه واړه رولونه هم لوبول، خو زیاتره به زه د سټیج شاته ولاړم او اداکارانو ته به مې د هغوی مکالمې وریادولې. زه چې یو ځوان شاعر وم په هغه زمانه کې مې د نورو کارونو پرتله دا کار ډېر خوښېدلو. اداکارۍ د مخ حرکتونو، اشارو، کنایو او پر سټیج د پاسه ودرېدو ته به مې تل لومړیتوب نه ورکاوه. ما ته به د ډرامو جامې، میک اپونه او سنگارونه بې معنا شان ښکارېدل. ما به ګڼله چې د ډرامې لپاره تر ټولو اړین څیز د ډرامې متن دی، او ما به پر دې نظر ساتلو چې اداکاران دې مکالمې ښه یادې کړي او هغسې باید ووایي څنګه چې لازمه ده. په کوم ځای کې چې به اداکار نه کومه جمله هېره شوه یا به یې غلط ته وویله، ما به د پردې له شانه سر راښکاره کړه او په دومره تیزه به مې صحیح جمله وویله چې ټول تالار به واورېدله. بالکل، ما د متن او د ټکو ادایګۍ ته تر هر څه زیات اهمیت ورکولو، ځکه چې لفظونه د میک اپ او جامو محتاج نه وي. لفظونه له دې پرته هم خپل مفهوم نورو ته رسولی شي. په دې لړ کې یوه جالبه خاطره راته رایادېږي. موږ یوه ډرامه کوله چې نوم یې و غرني خلک، او موضوع یې دا وه چې د اوار قام تیر وخت مو پکې انځورولو. د تل په شان زه بیا هم اداکارانو ته د هغوی د مکالمو د وریادولو په دنده وم. کیسه داسې وه چې د ډرامې هیرو ایګازي له خپلو دښمنانو نه تښتي او غرونو ته پناه وړي، خو د شپې په تورتم او چوپه چوپتیا کې د خپلې معشوقې سره د لیدو لپاره پټ پټ کلي ته ځي. محبوبه هڅه کوي چې هغه پوه کړي چې له کلي دې واپس لاړ شي، چې هسې نه د هغه د وینې تږي دښمنان د هغې کور ته راشي او وی وژني. خو ایګازي د هغې خبره نه مني. هغه د وزې له پوټکي جوړ جمپر خپلې محبوبې ته وراغوندي چې هغه له بارانه بچ، او بیا د خپلې مینې او هجران د اذیتونو ذکر په ډېر تفصیل سره کوي. پر سټیج د ایګازي رول ماګایف نومي اداکار تر سره کولو. د محبت دغه سین خ په درس کې روانو چې د اداکار رښتینی میرمن سټیج ته راوخته او پر خپل خاوند را باندې کړل چې د هغې د سترګو په وړاندې د بلې ښځې سره څنګه د مینې کیسې کولې. ماګایف د دې لپاره چې حالات کنټرول کړي هغه یې له مټو ونیول او نږدې په راښکلو یې له سټیج لرې کړه. د هغه خیال و چې ښځه به پوه کړي او بېرته به سټیج ته راوګرځي، خو ښځې په زړه کې ویلي وو چې له دې ځایه به نه ځي. د ډرامې نجلۍ د لږې شېبې لپاره پر سټیج حیرانه ولاړه وه، ډرامه هم پر ځای پاتې وه او هغه نه پوهېده چې څه وکړي. زه په خپل ساده جامو کې په خپل ځی کې ناستم. ما پتلون او شټ اغوستی وو او د کالر ټګمې مې هم پرانستې وې. سلیپر مې په پښو ول. ما ته په هغه وخت کې ادا کېدونکې ټولې مکالمې په یاد و یادې وې، خو په هغه لباس کې ما د اداکارۍ دنده پر مخ نه شوړلې. خو زما په نظر تر ټولو اړین سیس خو د ډرامې متن او مکالمې وې. میک اپ او جامې نه وې، نو ځکه زه تقریبا په منډه سټیج ته لاړم او هغه ټولې مکالمې مې وویلې چې ما ګایف باید په دغه وخت کې ویلې وای. زه نه پوهېږم د ډرامې نندارچیان په دې خوشحاله شول کنه. کېدای شي هغوی ته یوه سنجیده ډرامه اوس په یوې کامیډۍ ډرامې بدله شوې ښکاره شوې وي، خو زه پوره مطمئن وم ځکه چې د ډرامې متن او کیسه هغوی ته پوره رسېدلې وه. ما یوه مکالمه هم نه وه پرېښې او زما په خیال دا تر ټولو مهمه خبره وه. ما ته یاد شي په همداسې یو سفر کې د اوچتو غرونو په منځ کې آباد یو کلي ته تللی وم. دا کلی ګونیب نومیږي او ښه مشهور دی. تاسو خو نه پوهیږئ چې د شاعرانو خپلو کې سره ورورولي وي. ما اورېدلی وو چې په ګونیب کلی کې هم یو شاعر اوسیږي، خو ما ورسره کله نه و لیدلې. زه د هغه لیدو ته ورغلم. هغه رانه هیله وکړه چې تر څو موږ په هغه کلی کې یو، زه دې د هغوی په کور کې پاتې شم. قربانو، زما دومره خدمت وکړو چې زه بیخي وشرمېدم. ما نه غوښتل چې دا خلک دې زما سره دومره په عذاب شي او خپل ضمیر یو ډول ملامتولم. زه په ځانګړي ډول د شاعر د مور زحمتونو ډیر خپه کولم چې له ما سره یې وستل. د رخصتېدو پر مهال زما ملګری شاعر د کوم کار لپاره وتلی و. زه یې مور ته ورغلم او هڅه مې کوله داسې مناسب ټکي پیدا کړم چې زړه یې خوشحاله شي. موږ دواړه په کوټه کې یوازې وو. زه پوهېدم چې یوې قافقازۍ مور ته تر دې د خوشحالۍ کومه بله خبره کېدای شي چې خلک یې د زوی ستاینه وکړي. حال دا چې د دغه شاعر ملګري په اړه زما نظر بل سو. بیا هم ما په شرمېدو کې د نوموړي ستاینه شروع کړه. ما ورته وویل ستا زوی یو ترقي پسند شاعر دی او په عصري موضوعاتو ښه نظمونه لیکي. مور په خپان داس کې زما خبره کټ کړه او راته وویل کېدای شي هغه یو ترقي پسند شاعر وي، هغه صلاحیت نه لري. دا ممکنه ده چې داغه په شاعرۍ کې به ټول عصري موضوعات شامل وي، خو زه چې کله هم لولم نو ماته خوب راځي. رسوله، ته لږ پام وکړه. کله چې زما زوی وړوکی وو خبرې زده کولې او زه په خبرو نه رسېدم، خو بیا به هم په اورېدو زه خوشحالېدم. اوس چې هغه نه یوازې دا چې خبرې کولې زده کړي بلکې شعرونه هم لیکي، نو زه پرې هیڅ ډول خوښي نه احساسوم. دا به اورېدلې وي چې د ښځې عقل د هغې د کمیس په لمنه کې وي، تر څو چې هغه ناسته وي عقل محفوظه وي، خو چې ودرېږي نو عقل هم ترې لاندې وښویږي. زما د زوی هم دا حال دی. کله چې هغه د ډوډۍ په میز ناستی نو د سړو په شان ښې خبرې کوي او زه په شوق اورم ورته غوږ دم، خو چې هغه پاسېږي د خپل لیکلو میز ته روان شي ټولې ښکلې زړه وړونکې او آسانې خبرې ترې هېرې شي او یوازې یادونه یې پاتې کیږي. بیا هغه بدرنګې سپورې بې کیف او بې مزې خبرې کوي. د یوې مور د دغو خبرو په یادولو سره زه دعا کوم چې الله پاک دې ما کله هم له خپلو خبرو څخه نه محروموي. زه داسې لیکل غواړم وکم چې زما ټول شعرونه، زما دا کتاب یا چې سم لیکم، زما مور او زما خور پرې پوه شي او خوښې کړي. یوازې دا نه، بلکې زه دا هم غواړم چې زما د غرنۍ سیمې هر کس چې زما افکار لولي نو چې پرې پوهیږي او خوښوي. زه نه غواړم خلک ستړي یا بور کړم، بلکې زه خو پر هغوی خوشحالۍ ویشل غواړم. که زما ژبه خرابه شي، خپل تودوخې وبایلي، بې کیفه شي، یا که په لنډوي وایم که زه خپله مورنۍ ژبه خرابه کړم، نو دا به زما د ژوند تر ټولو